شنبه د سنبولې دریمه د اگست 25مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماښام تر اوبجو په منځني څپه دولش پښنیوي په ټول افغانستان کې خبري شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 هم اوریدل شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زه احمد شي برمخته وړم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرسته کوي. السلام علیکم. د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر له افغانستان سره پر شو اړیکو ټینګار کړی او ویل دي چې د اسلام آباد او واشنگتن د روابطو شکیدل خورا مهم دي. د شاه محمود قریشي د دې څرګندونو جزئیات تر خبرونو وروسته درکو. تمره چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو مخې ته د تحسن ولاړې خیمې نن په کابل او ولایتونو کې ټولې شي. د افغانستان او ایرلند د شلو ورونو کرکټ لوبه د باران له امله ونه شوه او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د شمالي کوریا سفر لغوه شو. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیه قمندانی به نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرکزي دفتر مخې ته د تحسن خیمې ټولې کړې. امنیه قمندان داود امین ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرکزي او ولایتي دفترونو مخې ته د تحسن خیمې له اجازې پرته او په غیر قانوني ډول درول شوي او څوک حق نه لري چې په دې ډول د انتخاباتو بهیر ته خنډ پیش کړي.
ما میریم خیمه را میوردانیم. البته قمانده مو تراست برای ما
دوی مشتعمر شوی چې د خیمه ټولې کړو. پولیس په لوسلو پرته خلاص پر او ډنډو سره د خیمه د ټولولو لپاره ورشي. د کابل امنیه قمندان له اعتراض کوونکو غوښتل چې د پولیسو په مقابل کې دي له زور او تشدد کار نه اخلي. تحسن د یو شمېر کسانو چې نمونه د ولسي جرګې د کاندیدانو له وروستي لیستې ایستل شوي دي پلویانو پیل کړي دي. تمه ده چې نن به په هغو ولایتونو کې هم د تحسن خیمې ټولې شي چې هلته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر مخې ته درېدلې دي. د هلمند د سولې حرکت غړي نن د بغلان ولایت له خنجانه د دوشي ولسوالي پر لور وخوځېدل. د دې ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې په دوشي کې به له خلکو سره د سولې او اوربند په اړه خبرې وکړي.
دوشي اوسیدونکي غواړي چې زموږ سره په یو غونډه کې واوسي او پر دې باندې وغږېږو چې څنګه ولس کولی شي چې راپورت شي روان حالت نه ووایي. د جګړې پر شکیلو اړخونو باندې فشار راوړي چې نور هغوی له جګړو ته خلاص واخلي او په خپلو کې روغه جوړه وکړي.
بسم الله وطن دوست زیاته کړه چې د حرکت اشپش غړي چې په سالنګ کې د هوا د خرابوالي له امله ناروغه شوي وو له روغتونه رخصت شوي او شدي. د هلمند د سولې حرکت غړي د اسد په 19 نیټه له کابل د بلخ پر لور روان شول. د افغانستان او ایرلند د کرکټ مسابقه پرون د باران د ورېدو له امله ونه شوه. د افغانستان لوبډلې له ایرلند سره د شلو وریز کرکټ د دې لړۍ لومړۍ او دوهمه مسابقه ګټلې ده. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ د اصولو له مخې د افغانستان لوبډله د دې لړۍ ګټونکې بلل شوې.
تاسو ته او اوریدونکو ته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د بریاوو مبارکي وایم.
فرید هوتک زیاته کړه چې د افغانستان د کرکټ لوبډله د راتلونکو دوشنبه، چهارشنبه او جمعې په ورځو د ایرلند له لوبډلې سره د وی ورځې درې مسابقې لري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو څخه وغوښتل چې راتلونکو اونۍ شمالي کوریا ته سفر ونه کړي. د ډانلډ ټرمپ په وینا دا سفر د دې لپاره لغوه شوی چې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمه د پاکولو په هڅو کې پرمختګ نه دی شوی. ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر کې په خپل پیغام کې پر چین انتقاد وکړ چې په دې برخه کې پیونګ یانګ نه دی هڅولی. ترامپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جون په 12مه په سنگاپور کې سره کتلی وو. تر دې لیدنې کتنې وروسته ښاغلی ترامپ وویل چې د پیونګ یانګ اټومي پروګرام یې تر ډېره بریده حل کړی او شمالي کوریا تر دې وروسته یو اټومي ګواښ نه دی. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي چې متحد ایالات د کوسوا او سربیا ترمنځ د ځمکې له تبادلې سره چې د دواړو هیوادونو لانجه پای ته رسولی شي مخالفت نه لري. بولټن پرون د اوکران په پلازمینه کیف کې د ازادي راډیو د خبريال د پښتنې په جواب کې وویل چې د امریکا سیاست دا دی چې دواړه حکومتونه د لانجې د حل لپاره په خپلو کې موافقه ته رسیدل شي. امریکایي مخالفت نه کوي. کوسوو د 2008 میلادي کال په فبروري کې له سربیا خپلواکي اعلان کړه. خو د سربیا حکومت له هم په کوسوو کې د خپلواکي خلاهم کوسوو د خپلواکي واد په توګه په رسمیت نه پیژني. د لانجې په اروپای ټولنې کې د دواړو هیوادونو غړیتوب لخن سره مخامخ کړی دی. د روانې میاشتې په پیل کې داسې راپورونه خپره شول چې سربیا او کوسوو د دې لانجې د حل لپاره د سرحدي تغیراتو په اړه بحث کړی. او روسي خبر دا چې د جرمني سر اعظم انګلا مرکل وویل چې د ترکی عثمانیانو په دوره کې د ارمنیانو قتلونه شریر جنایت او باید هیر نشي. مرکل پرون له ګرجستان د ارمنستان پلازمینه ایروان ته ورسیده. د جرمني سر اعظم د قفقاز درو هیوادونو ته په سفر وتلی ده. مرکل پرون په ارمنستان کې هغه یادګاری ځای ته ورغله چې د ترکی عثمانیانو د واکمنۍ پر مهال د وژل شویو ارمنیانو په یاد جوړ شوی او د ارمنستان خلک د ارمنیانو د قتل عام چلی ورته وایي. مرکل دې چلی ته د ګلانو ګیړې کې شوده. د ارمنستان خلک وایي چې د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د ترکی عثمانیانو د امپراتورۍ په وروستیو کلونو کې 1.5 میلیون ارمنیان ووژل شول. ډېر هیوادونه د ارمنستان د خلکو د دې ادعا ملاتړ کوي. دا ساجی راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر له واشنگتن او کابل سره پر شو اړیکو ټینګار کوي.
همیں ان کی جو خواہشات ہیں انہیں سمجھنا چاہیے.
د شاه محمود قریشی د دې خبرو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. په دې خبری مجله کې به دا هم واوري چې د غزنی ښار د کورونو تلاشي پیل شوه او د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې بمباری شوه. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې سیل خلک وړي.
باران تقریبا د سلونی وبجو نه شروع تر پنیم پورې باران وشو. ټول غازی آباد باندې کورونه چې راوړي دا د مریض څخه راوړي دي او دوه کورونه دي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د افغانستان د سولې مسله چړل شوې او د دې خبری مجلې په ورستیو کې د ژوند رنگونه پروګرام کې د کابل لوی اوسیدونکو سره شغیدلې.
ساته د بو کم شوې ده پر کوشش کو چې موږ استفاده کو چې ضرورت می کنه اسراف ونشي.
د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې خبری غونډه ته وویل هیواد باید له امریکا سره ښه روابط ولري او د دې لپاره باید په افغانستان کې د امریکا حضور ته متوجه شي. د امریکا په اړتیا او ځان وپوهوي او خپل لومړیتوبونه هم ورمخ کې کړي. قریشی له افغانستان سره پر شو اړیکو ټینګار وکړ او ویل چې د اسلام آباد او واشنگتن د اړیکو ښه کول ډیر مهم دي. د دې څرګندونو جزئیات د فرشته جلال زئی پراپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي له افغانستان سره د خپلو اړیکو ښه کول غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر ویلي چې پاکستان باید له امریکا سره د اړیکو د ښه کولو لپاره په افغانستان کې د امریکا د حضور پر اړتیا او اهمیت وپوهیږي.
همیں ان کی جو خواہشات ہیں انہیں سمجھنا.
موږ باید د امریکا پر خواهشاتو وپوهیږو او هغوی باید زموږ پر اړتیاو خبر سي. دا رابطه یو اړخیزه نه ده، دا دو اړخیز تعلق دی. په دو طرفه تعلق کې چې هدف ګډ وي تاسو دواړه یو بل تر کولای سي. موږ به یوازې د پوهیدو هڅه نه کوو بلکې د څه نا څه پوهولو هڅې به هم کوو. د پاکستان د مخکنیو حکومتونو او کابل ترمنځ په وروستیو دوو لسیزو کې د لانجې تر ټولو عمده مسله د افغانستان له ادعا سره سم په پاکستان کې د تروریستي ډلو فعالیت او له هغه ځایه په افغانستان کې د حملو تنظیم دی، خو پاکستان دا تورونه په مکرر ډول ردوي. قریشی پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د امنیت او سولې په تامین کې د رول لوبولو لپاره به موقع ته ګوري. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سنبلې په 14 نیټه پاکستان ته ولاړ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې مایک پومپیو د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان ته ټلیفون کړی او له هغه سره په خبرو کې په پاکستان کې د ترهګرو د فعالیت یادونه کړې او ټینګار یې ورباندې کړی چې د تروریستانو پر ضد قاطع عمل وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون وویل چې د خان او پومپیو په ټلیفوني خبرو کې دا مسله نه ده مطرح شوې. قریشی ومنله چې پاکستان نور د غربي نړۍ محبوب هیواد نه دی. هغه وویل چې په نړۍ کې نوي سیاسي اتحادونه رامنځته شوي، له دې امله پاکستان باید نوک ونیسي او پر هغوی ځان وپوهوي.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د چهارشنبې پر ورځ وویل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له نوي سر اعظم عمران خان سره خبري کړې دي او افغان چارواکي لمن دي چې د پاکستان له نوي حکومت سره به روابط ښه شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي. د غزنی د شهر په څنډو او یوشمیر ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د حملو خبرونه خبره شوي، خو په هغه ولایت کې چارواکي ډاډ څرګندوي چې امنیتي ځواکونه د شهر او شاوخوا سیمو د امنیت ټینګولو جوګه دي. د غزنی د والی ویاند ازادي راډیو ته وویل چې په شهر کې د تلاشي او تصفیه عملیات بیا پیل کړي او وسلوال طالبان نشي کولای چې په سیمه کې پرمختګ وکړي. فرشته جلال زید په دې اړه نور څه زیات وړاندې کوي.
د غزنی په شهر کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلاشي او تصفیې عملیات لسره پیل شول. د غزنی چارواکي وایي د اختر په دروي ورځو کې د عملیات درې دلیول. د غزنی د والی ویاند عارف نوري پرون ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی د مرکز ټولې سیمې به په نوبت کور په کور او کوڅه په کوڅه تلاشي سي. نوري وویل وسلوالو طالبانو پرون د شهر په څنډه کې پر یو شمېر کلیو حمله کړې، خو هدف نه چې د نوري په وینا غالبا د غزنی شهر په شاوخوا کې د پروتو کلیو نیول وو نه رسیدل.
دوی
د دې توان نه لري چې د غزنی پر شار یا کمربندی پوسټو حمله وکړي، ځکه زیات شمیر ملي اردو او پولیس په شار کې او شاوخوا کمربندونو کې ځای پر ځای شوی دي. وسلوالو طالبانو د اسد په 19مه پر غزنی شار ډلې حمله وکړه. په دې خونړۍ حمله کې د غزنی شار ډيري برخې ویجاړې شوې او سرګونه کسانې قرباني شول. په غزنی شار کې لا هم ټلیفوني شبکې منظم فعالیت نه لري او خبري اعلان نشي کولای چې حتی د شار په شاوخوا سیمو کې آزاد تګ راتګ وکړي. د غزنی والی په ورستیو کې خبري اعلان ته وویل چې پر غزنی شار په حمله کې بهرنیو استخباراتي کړیو لاس ترلود. والی ټینګار وکړ چې د شار د امنیتي کمربندونو د ټینګول لپاره اضافي امنیتي ځواکونه روانه سول شي د بلې فاجعې د رامنځته کېدو امکان لري نه دی. د غزنی شهر هغه اوسیدونکو چې ازادي راډیو خبري ورسره کړي پر شهر د وسلوالو طالبانو د حمله د امکان لامل اندیښنه څرګندوي او له حکومت غواړي چې د شهر شاوخوا امنیتي کمربندونه ټینګ کړي.
د غزنی په شهر کې د کورونو تلاشي پیل شوې ده. پر دغه شهر تر اختر مخکې د طالبانو د بریټ پر محل د راپورونو لمخې شاوخوا زر تنه وشل شول. افغان امنیتي چارواکي وایي چې اکثر تلفات طالبانو ته اوښتي دي. په غزنی کې تمکی شو او د دغه ولایت قرباغ ولسوالۍ ته مخه کوو. افغان هوایي ځواکونو د غزنی په قرباغ کې ډیر لس طالبان وشلی دي او دا عملیات پرون شوي دي. له سیمې د ازادي راډیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
دا غزنی دولتي چارواکي وایي دغه ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې په هوایي بمبار کې وسلوال طالبان وژل دي. دا ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل د جمعې په ورځ تر غرمې وروسته افغان هوایي ځواکونو د یاد ولسوالۍ مرکز ته چیرمه د قلبي او کراچي په سیمه کې پر وسلوالو طالبانو بمبار کړی دی او ديار لستنې وژل دي.
وسلوالو مخالفینو یو خاوري ډول ټانګ چې له چاودیدونکو موادو یې ډک کړی وو او نورې وسلې هم پکې بار وې، غوښتل یې چې خپل وسلوال د ولسوالۍ مرکز ته څیرمه په کلبې او کراچه سیمه کې اکمالات کړي. څلور عددي موټرسایکلونه هم چې د پښته د وسلوالو ورسره سپاره وو د افغان ځواکونو لخوا د کافي معلوماتو پر بنسټ باندې تراشه شوي دي چې په طرف کې پانځ او څلور موټرسایکل د وسلوالو مکمل له تجهیزاتو سره له منځه تللي. په دغه پېښه کې دیارلس تنه وسلوال هم وژل شوي.
دا غزنی قرباغ ولسوالۍ له تیرو څو ورځو څخه د وسلوالو طالبانو تر سختو جګړو لاندې د وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
په راپور کې مو واوریدل چې د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا ډیرلس طالبان د هوایي بریټ په ترڅ کې وژل شوي دي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو، خو نړیوالو چاپي خبرونو پر جګړې تمرکز نه دی کړی. د افغانستان د سولې پر حلو ځلو یې تمرکز کړی دی او په دې ارتباط په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د عمومي قومندان څرګندونې راخیستې چې په روسیو کې وویل چې په افغانستان کې سولې ته هیلې زیاتې شوې دي. ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ پرونی د سهار لوو د ماشام تر اوبه جو پوري د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د فم په سلاشاریا پنځه نیولې شي.
تلشکرګا شهر او
جنونور ورسوالۍ په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د امیر اختیار ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګ کوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
اوس په د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راوړو. دغه چاپی خبرونو ته سفیولا سنکزی کتنه کوي.
فارن پالیسی خبرونی د امریکا متحده ایالاتونو د ستراتیژي او د افغانستان پر امنیتی وضعیت د هغې په تاثیر مقاله لیکلې ده. د مقالې لیکوال د شنونکو پر ارزونو او د امریکا دفاع وزارت د یو ریپورت په اساس لیکلي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ د ستراتیژي تر اعلان یو کال وروسته داسې نخ کاری چې واشنگتن دی د افغانستان د باثباته کولو او د طالب اورپکو د ځپلو هدف ته نږدې شوی وي. خبرونی د پنټاګن د چارواکو خبره راخیستي چې هغوی بیا ویلي ډیر کارونه مؤثر تمام شوي. د بیلګې په توګه په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په حواله ویل شوی چې اوس په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره ډیر ښه وخت دی. نیکلسن د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ په جون میاشت کې ټینګ شوی اوربند او هم په جولای میاشت کې له امریکایي چارواکو سره د طالب مشرانو خبرو ته اشاره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز په قطر کې له طالب مشرانو سره لیدلی وو. خو وړاندې په مقاله کې لولو چې په افغانستان کې دننه وضعیت بل ډول دی، دا چې طالبان په ډیرو سیمو کنټرول لري او هم د سیګار ادارې د تازه رپورت په اساس د ملکیانو مرګ ژوبله تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې ده. اخو فارن پالیسی دا هم لیکلی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه سخت بریدونه کړي چې سلګونه ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د مقالې لیکوال په دې اړه د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز د امنیتي پروګرام لستر سلاکار شیس جونز سره هم خبرې کړې دي. جونز د خپل تحلیل په یو برخه کې ویلي چې متحده ایالاتونه په دې نه دي توانیدلی چې د پاکستان چلند بدل کړي او دا د جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ د ستراتیژۍ یو ستونزمنه برخه ده. ډیر افغانان د جګړې ختمېدو ته چمتو دي، خو آیا سیمه هم چمتو ده؟ دا د اکونومست مجلې د یوې مقالې عنوان ده. د مقالې لیکوال لومړی د افغان ولسمشر لخوا له لوی اختر مخکې له طالبانو سره د اوربند اعلان ته اشاره کړې او ویلي دي چې دا سحکاري طالبان لنډمهالي اوربند او د بندیانو د خوشی کولو لپاره چمتو وي، که څه هم د دې ډلې مشر هبت الله اخندزاده کومه دلچسپي نه ده ښکاره کړې. د مقالې لیکوال ویلي چې عادي خلک د سولې ټینګښت ته چمتو دي، خو امریکا چین، امریکا روسیا او امریکا ایران لا هم سره لانجې پالي. له دې سره د اکونومست مجلې په دې مقاله کې د افغانستان چارو امریکایي کارپو بارنت روبن خبري هم راخستې دي. روبن اکونومست ویلي چې سوله د ټولو سیمېزو قدرتونو په ګټه ده. د بیلګې په توګه هغه یادونه کړې چې چین د یو کمربند یوې لارې پروژې لپاره په افغانستان کې د ثبات راتلو ته اړتیا لري او د هند لپاره هم افغانستان اروپا او آسیا ته د رسیدو لار ده. او بلاخره روبن اکونومست ویلي چې بې ثباتۍ هم په افغانستان او هم په پاکستان بد اغیز کړی ده.
د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې 13 ورځې د سختو بارانونو له امله سیلابونه بهیدلې چې یو شمېر کورونه یې وړي او یو لستنه یې وشلې دي. په دې اړه له کونړ روح الله انوري راپور لري.
د کونړ غازی آباد ولسوالۍ اړوند د درین او هلګل درو کې تیر مازیګر توپانی باران نشوي چې سیلاب څو کورونه ځان سر بخړو وبو له هوکړی او پکې د یو لسو کسانو ژوند اخستې ده. د سیمې او تن اوسیدونکو تیر شپه 9 بجې ازادي راډیو ته ویل
باران تقریبا د سلورنیو بجو نه شروع تر پنیو پورې باران وشو. دا غازی آباد په صحنه باندې وشو، ټول غازی آباد باندې کورونه چې راوړي دي د مریض څخه راوړي دي او دوه کورونه دي، یو سره د پامیل ټول پلار او بچی ټول راوړي دي سره د ښځې سره، او بلې چې دا غیم ریری دي دوه ریری ول راوړي، یو ماشوم بیا د قطر علاقې دا غیر راوړي دي. ټول یو لس نفر ته تعداد ورسېد او عمر یې د اوبو نه ایستل شوي دي. پیژنې کریم جان ملک ورته ډېر مشهور سړی دی.
د کونړ د والی ویاند عبدالغنی مصمم هم د شنبې پښپه ازادي رادیو ته په غزی آباد کې د سیلابونو دراوتلو او خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو د اړولو خبر تایید کړ او وی ویل
په غزی آباد ولسوالۍ کې سیلابونه راوتي چې د تندر لیدو له امله په خلکو ته د ستر زیانونه اوښتي. لومړی معلومات چې موږ ترلاسه کړي چې یو لس کسه شهیدان دي چې زیاتره د یوې کورنۍ دي. د خلکو تقسیم درانه مالی زیانونه مروختي خو د زیانونو کار معلومات تر اوسه پورې نه دي.
د یادونې وړ ده چې نورستان او کونړ هغه غرنی ولایتونه دي چې پکې اکثره بارانونه په سیلابونو بدلیږي او خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړوي. او له کومې ورځې چې په کونړ کې د ځنګلونو وهل پیل شوي له هغې وروسته سیلابونه هم زیات شوي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان روغتیایي چارواکي وایي د لوی اختر په دریو ورځو کې 14 تنه د کانګو په نوم په ناروغۍ اخته شوي او تر اوسه یو تن وژل شوی دی. په کابل کې د انټانی روختون سرتوی بازادي رډو ته ویل د دې احتمال شته چې د غشمیره نور هم لوړ شي. تر دې وړاندې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د لوی اختر په درشل کې د کانګو یا د وینې بهاون کې طبي ناروغي خپرېدو ته اندېښنه ښودلې وه. له کابل نه جساپی راپور لري.
روغتی چارواکی وای په تیرو درې ورځو کې له دوی سره د کانګو وژون کې ناروغي سوار لسپیخي ثبت شوې دي. په کابل کې د انټانی روغتون سرطبيب ډاکټر مراد مموزي د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل د دې احتمال شته چې د غشمیره نور هم لوړ شي. نوموړي ویل د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د کانګو وژون کې ناروغي پیخي زیات شوې دي.
او څو ماشومان په صحت طفل کې هر چې د وی دوه ورګان وي او هم په مشکوک ونه په حالت انتقال کې خو چې کانګو د غټانو د پاره یو ځای مرکز یا سنټر څخه په اصطلاح باندې د موږ انتاني شفخانه ده چې هغه د پاره من خاصه تدابیر نیولې دي. دوا او د کیټو د تمام تدابیر عمل ته ټول شفخانه کې د ماشومان د پاره من په صحت طفل یا د اندرا ګاندي په شفخانه کې حالت موارد ایزولیشن ایجاد کړی ده.
د پداس هلك د چ تر دې مخکې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د لوی اختر په درشل کې د کانګو یا د وینې بهون کې طبي لخبریدو اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په 2013 میلادي کال کې د افغانستان په لس ولایتونو کې 209 سلويختنه د کانګو په ناروغۍ اخته شوي چې له امله یې څلور دېرشتنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تیر میلادي کال په افغانستان کې د کانګو تبې 215 سلويخت مثبت پیښې ثبت شوې و چې له دغې شمیرې 500 تنو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی. د وینې بهون کې تبې یا کانګو ناروغۍ د کنې لارې د ساروي د ذبحې پر مهال او یا له ذبحې وروسته د میکروبي وینو په تماس سره انسانانو ته انتقالیږي. په ورته وخت کې ډاکټر عتیق الله مشفق د دغې ناروغۍ په تړاو داسې وویل:
دا په دې ناروغۍ اکثرا هغه کسان اخته کیږي چې هغوی د دغه حیواناتو سره خصوصا پسونو غواګانو بزو سره سروکار لري. قصابان دي اکثرا، ویترینریان دي، او هغه څوک چې مالداري کوي او هغوی ورسره د حیواناتو سره سروکار لري دوی ورته ډېر مساعد دي، یعنی دوی له طریق نه ډېر انتقالیږي.
د کانګو د ناروغۍ نښې شدیده تبه او عضلاتو درد، د سترګو سوروالی، له رڼا څخه ویره، زړه بدوالی، کانګې، د ګیډې درد او نس ناستې دي چې د ډاکټرانو په وینا که چیرې دا ډول علایم په چا کې لیدل کیږي ژر تر ژره دې نږدې روغتیایي مرکز ته ځان ورسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیه د امریکا یو شمیر بندیزونو ته پاک سل عمل کې ژمنه کړې چې له چین او ایران سره به هڅې زیاتې کړي چې په نړیواله سوداګرۍ کې د امریکایي ډالر د چلند مخه ونیسي، په ځانګړې توګه د تیلو په پلور او پیر کې. په دې اړه نور تفصیل له ملالۍ بشیر څخه.
د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف له نړیوالو چارو مجلې سره د اګست په 23 نیټه په مرکه کې ویلي وخت را رسیدلی چې له خبرو د عمل پر لور وخوځېږو او د ګډې راکړې ورکړې لپاره له امریکایي ډالره کار وانخلو او بل بدیل ولټوو. دا خبره روسی خبری آژانسونو راپور کړی ده. روان کال امریکا پر ایران یو شمیر بندیزونه لګولي او دغه هیواد هم د روسیې غوندې غواړي له امریکایي ډالرو کارولو ډډه وکړي چې په نړۍ کې د تیلو، مسو او نورو مهمو توکو په برخه کې د راکړې ورکړې اصلي پیسې ده. دواړه ایران او روسیه د تیلو لوی صادرونکي دي چې د تیلو صنعت او صادرات یې د امریکایي بندیزونو هدف ګرځېدلي. چین له کلونو راهیسې غوښتي چې امریکایي ډالر د نړیوالې پیسې په توګه ونه کارول سي او اوس له امریکا سره په سوداګریزه مبارزه بوختي او دواړه لوري د یو بل پر صادراتو تعرفي وضع کوي. په ځینو مواردو کې د نړیوالې سوداګرۍ لپاره د چین پیسې یوان د یو بدیل په توګه وړاندې شوی. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک په دې وروستیو کې ویلي چې یو شمیر هیوادونه غواړي د تیلو او نورو توکو د راکړې ورکړې لپاره د امریکایي ډالر پر ځای یو بل پیسې وکاروي. همداراز تیر کال ترکیه او ایران یو موافقه لاسلیک کړه چې د سوداګرۍ لپاره به له خپلې پیسې کار اخلي. په دې وروستیو کې د امریکا اړیکې له ترکیه سره هم ترنګلې شوې دي. له دې سره چې په نومبر میاشت کې به د ایران پر تیلو د امریکا بندیزونه عملي سي. ایران له نورو هیوادونو سره د نورو پیسو کارولو په اړه موافقې لاسلیک کړي دي. تهران اوس مهال له روسیې سره په دې برخه کې خبرې کوي چې په سوداګرۍ کې د امریکایي ډالر پر ځای باید خپلې پیسې وکاروي. له روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تیر کال له غونډې وروسته د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وویل چې په دوه اړخیزه سوداګرۍ کې د امریکایي ډالر نه کارول د امریکا د بندیزونو ښه ځواب دی. د روسیې مشر ته وویل چې د امریکایي ډالرو ترڅنګ د نورو پیسو کارول به امریکا یوازې کړي. ځینې څېړونکي په دې باور دي چې د امریکا بندیزونه دا ښکاروي چې د نورو هیوادونو پر اقتصاد د خپلې حاکمې پیسې له کبله ډېر اغېز لري. نور بیا وایي چې ډالر د یوې وسلې په توګه پر واشنګټن بیرته کارېدای سي، ځکه دا پیسه ښایي په نړۍ کې خپل اهمیت له لاسه ورکړي.
لنډ خبرونه. تمه ده چې د انتخاباتو د خپلواک میسون د مرکزی دفتر په کابل کې او په ولایتونو کې مخې ته د تحسن ولاړې خیمې نن ټولې شي. د هلمند د سولې حرکت غړي نن د بغلان ولایت له خنجانه د دوشي ولسوالي پر لور وخوځېدل. د افغانستان او آیرلند د کرکټ مسابقه پرون د باران د ورېدو له امله ونه شوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو څخه وغوښتل چې راتلونکې اونۍ شمالي کوریا ته سفر ونه کړي. او د جرمني سر اعظم انګلا مرکل ویل چې د ترکی عثمانیانو په دوره کې د ارمنیانو قتلونه شریر جنایت و او باید هیر نشي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزني ښارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدلی شي. د دې خبري مجلې وروستیو ته رسیدلې یو له خبري برخې د پروګرام برخې ته مخه کوو. د ژوند رنګونه په پروګرام کې د کابل لوې اوسیدونکو سره شخېدلې.
دا ژوند رنگونه